یانو کې به هم اسمان زای زای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي یولس.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
بیا هم از احمد شیبر او ظریف نظر ستاسو قربانی و السلام علیکم. دا سړی په سپو کې پروګرام په دې ساعت کې د افغانستان په چارو کې د روسیې د دلچسپیو مسله څېړو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې له اناتولیا اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی او ویلي دي امریکا په ترکیه کې یوازې یوه اډه لري، نو په افغانستان کې ولې د لسو وړو اډو ترڅنګ نه سترې پوځي اډې هم ولري؟ د افغانستان ولسی جرګې یو شمیر غړیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو په اړه ویلي دي چې روسیه په افغانستان کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد زی د سیشن بی پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا څنګه خپل استراتیژیک تړون لرو او دا دمون قانونات هم د نافذ قوانینو له نگاهنه او هم د انټرنیشنل قوانینو نه مستقل هیواد یو مونږ کولای شو چې ار سره استراتیژیک تړون ولرو. دوی نور هدف لري، پیرانو طالبان خپل حمایت اعلان کړی او همدارقم ته نور جنګي جنایتکارې ډلې په افغانستان کې پخوا موجودې دي به خفیه کومکونه کول، نو دوی غواړي چې خپلې تیری ټکي په دې لحاظ باندې دوی دغه خبره کړې.
ماسکو دا تشویش هم لري چې امریکا په افغانستان کې په خپلو اډو کې زیات پوځیان ځای پر ځای نکړي. زمیر کابلوف وایي امریکا دغه اډو ته له دوو تر څلورو اونیو پورې تر سل زرو پورې سرتیری راوستلی شي او ده زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په شوي امنیتي تړون کې دغسې حضور اشغال نه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت ویان چارلس کلیفلند ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل افغان حکومت د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې، نو د افغانانو په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. نظر څه؟
بله تشکر آقای شیوه. در قسمت دوم مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه پیرن در استودیوی ما در کابل هستند، خوش آمدید برشان میگیم. همچنان از طریق تلفن محترم آجی سید داود رئیس نشرات افغانی هم با ما هستند. به هر دو مهمان محترم ما احترامات تقدیم گفته خوش آمدید میگوییم و همچنان محترم آقای هارون میر کارشناس مسائل سیاسی هم از طریق تلفن با ما در تماس خواهد شد. هم فعلا هستن اونا، ما منتظرشان هستیم، همکار تکنیکی ما میگه هنوز وصل نشده. به هر حال خب به استودیو کابل ما مراجعه کنیم. آقای پشتون خوش آمدین سه به برنامه.
تشکر نظر صاحب، ستاسونه ستاسو د ملمنونه سلامونه وړاندې کوم او ریدونکو ته مو احترامات تقدیموم او ستاسو ته تشکر کوم چې موږ ته دعوت راکړې په دې مهمه مسله کې.
بله آقای آجی سیف سید داود شما هم خوش آمدین سیف، از خوابم بیدار کردیم، وقت سو طرف ها سیف ها؟ طرف های شما
تشکر مهربانی کردین، لطف کردین، من به نوبه خود سلام و احترامات خدمت شما و میوانه گرامیتان و شنونده خیلی عزیزتان تقدیم میکنم سیف.
بله خب پیشه که سوال اول از آجی سیف بکنیم، برای اینکه از اونجایش مسائل نگاه میکنه از بالا از امریکا یا از طرف ها موضوع را شاید خوبتر ببینه. چی میگن آقای پشتون این مسئله؟
پشتون که حاجی صاحب سید داود،
حاجی صاحب سید داود میگم. بله نه گفتم با اجازه آقای پشتون گفتیم که بله آقای سید داود اول بتیم که حاجی صاحب چی میبینن شما این روسیه صاحب چرا تر علاقه زیاد شده به مسئله افغانستان از دیگه طرف امریکا به خیال کم کم پای خود بیرون میکشه؟ شما موضوع را اگر خلاصه یک مقدمه جینی کنیم خوش میشیم سیب.
وزه پختل وار بیا هم ټولو ته سلامونه او خې هیله وړاندې کوم. زما پان باندې روسیا تقریبا د 19مه پیړۍ راپدې خو تنه پوي په افغانستان کې خکیل ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ تقریبا په دې تیرو 500 کلونو کې کما کودتا چې په پخوانی پادشاه باندې وشوه پاره کې هم روسانو یو ډول نه یو ډول لاس درلود. دا غي سره کوم د سیو ګورو کله چې د جمهوریت نظام رنګي شهید داود خان لمه ځي پاره کې هم روسانو خپل رول درلود. دا غي سره سم د ثور کودتا رامنځته کیږي. د ثور په کودتا کې هم روسان قرار ناسته او د روسانو پلوي خلک په دې کودتا کې شامل وو. که موږ دې سلسلې ته وګورو، بلاخره د خلق دیموکراتیک ګوند اخیری مشر چې ډاکټر نجیب الله او د هغې په سقوط کې هم روسانو لاس درلود. د هغې نه وروسته د کابل په جنګونو کې زه دارې په اطمینان سره ویلی شم د یو عیني شاهد په توګه تقریبا په هماغه وخت کې هم دغه ښکېلو ډلو ته روسانو وسلې او پیسې ورکولې. که لږ زره نور مخکې را شو، کله چې د بند پریکړه کېده، په هغې وخت کې د بند په پریکړه کې امریکایانو کله چې چوکۍ ویشل کېدې په دې کې استاد سیرت رای ترلاسه کړې د پاچا د ډلې نه. په دې وخت کې هم امریکایانو د مسکو سره، تهران سره، اسلام آباد سره مشوره وکړه او د استاد سیرت په قول باندې چې هغوی وویل چې ما ته خلیلزاد راغی چې په هغې وخت کې د امریکا د ډلې د مشر مرستیال وو، وای ما ته خلیلزاد راغی او خلیلزاد ما ته وویل چې مسکو، اسلام آباد او تهران تا د موقت ادارې د مشر په توګه نه مني او دوی د ښاغلي حامد کری سره موافق دي. نو زه فکر کوم چې په هغې کې په بن کې هم روسانو مسکو، تهران او اسلام آباد غټ لاس درلود. د دې شره که موږ لږ زره نور مخکې را شو، لیدل کېږي کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه، روسانو په یو روایت سره پوځي نقشې په امریکایانو خرچې کړي دي، په بل روایت سره دوی سره مرسته کړې ده. نو تاسو ولیدل چې د ناتو او ایساف قوتونو سره دوی مرستې کولې، یعنی لاره یې ورکوله. یعنی روسان په دې مسایلو کې ښکېل وو. اوس دا چې روسان ولې فعاله شوي دي او زمیر کابلوف دا رقم څرګندونې کوي، زه فکر کوم چې زه به اوس راشم دوه درې نورو مسلو ته. هغه یوه دا ده چې استاد پژواک، عبدالرحمان پژواک، د خدای وبخښي، هغوی یو وخت کې ما سره په مرکه کې په 1992 کال کې وویل چې که روسان نوې ټکنالوژۍ ته لاس پیدا کړي او ښه اقتصاد ولري، بیا هم دوی هماغه د پرمختیا غوښتنې سیاست خپل مخکې وړي. نو زه فکر کوم چې روسان وروسته د کریمیا او یوکراین مسلې نه ډېر حساس شو د امریکې په وړاندې، او امریکا چې کوم بندیزونه اقتصادي په روسانو ولګول، واقعا د روسانو ملای ماته کړه. اما د دې سره روسان هم قرار کې نه ناستېدل، فورا یې په سوریه کې حملې شروع کړې او یو اتحاد، یو نامقدس اتحاد.
بله، د این موضوع بازم میاییم. تشکر آقای
نظر سپترنگه. پشتون سپت مخه نکو سی اخه پا افغانستان کده یا دنه نداوست. پشتون سپ تاسو چه فکر کوی که پلندو بانی دا توضیح که چه دا روسانو دلچسپی دا افغانستان پا قضیه که پو روسوی که ولی زیاده شویده؟ حاجی سپ سید داود خو تاریخی مرحله تشریح کرده.
به شکه موږ تاسو ټول شاهدان یو چې روسانو ته یو نو ورختایي هغه وخت زیاته پیدا سوله چې د داعش شبکه په عربو کښې، په افغانستان کښې او په منطقه کښې عرض اندام وکړي، او دغه استنباط داسې کېدی چې ګواکې داعش حز د روسانو په خلاف او یا د یو نو نورو مسایلو په تعقیب اصلا په وجود راغلی دي. او د دغې تاریخ نه بیا روسانو د فتن عکس العمل ښکاره کوي او په افغانستان کښې کرار کرار دا مداخله شروع کېږي. که څه هم ډېر خلک په دې عقیده دي چې دغه مداخله د روسانو د امریکایانو دغه اخیرو واقعاتو سره تړلې ده، لیکن که موږ یو څه شاته ولاړ سو، د تیر یوه کال راودې خواته وختن په وختن د روسانو مداخلات مستقیمن د افغانستان په چارو کې احساسیږي. زه دوه درې مثال وایم. مثلا په تیر جنگ کې د کندوز، د اوس اخیری ځل چې کندوز نیمه سقوط وکړي، په دې کې د روسانو مداخله مستقیمن محسوس کېدله. لس زره کلاشینکوف چې د افغانستان ته د توفیې د په شکل باندې روسان ورکړله په عین سیریل نمبر سره په شمال کې کلاشینکوفونه نیول سوي وه چې اصل کلاشینکوفونه په وزارت دفاع کې پراته وه په عین نمبر هلته کلاشینکوفونه نیول سوي وه چې بیا روسانو د دې دعوه کوله چې دا خو هغه کلاشینکوفونه دي چې موږ تاسو ته درکړي دي. دا بله مداخله وه. درېیمه مداخله چې هغه ډېره بې شرمانه او ډېره د شرمه ډکه او دواړو ملکونو ته قابل د شرم ده. هغه د دوی نزدېکت د یو نظامي مانورې په شکل باندې په پاکستان کې و. تاسو ټول په خبره تیر دیارلس ورځې مخکې په لاهور کې یوه غټه جلسه سوې ده چې په هغه جلسه کښې خپله سراج الدین حقاني، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمان، ملا هیبت الله د طالبانو مشر، دوی ټوله عیسه اخیستې ده او په هغوی کې دوی یو تعهد کړی دي او په دې تعهد کې روسانو دا وعده کړې ده چې موږ به تاسې ته درنې او سپکې سلاوي درکوو او دا مسایل به ټوله مخته بیایو د افغانستان د حکومت په مخالفت. دلته یو نزاکت چې قابل د یادوري دي او هغه ته زه غواړم اشاره وکړم او ډېر دلچسپه دی. یو دا دی چې روسان د طالبانو سره فقط سیاسي اړیکې ساتي، یو لږ کومک به ورسره ساتي، خو د حقاني شبکې سره د دوی علاقه ډېره ده. دلیل دا دی چې طالبان دوی د حکومت مخالفین بولي او د حقاني شبکه دوی د امریکایانو مخالفه بولي. نو په همدې اساس دوی به دواړه شبکې ساتي، خو حقاني شبکې ته به ډېره توجه کوي چې دا کار خپله د طالبانو او د حقاني شبکې په مابین کې یو غټ رخنه اچول دي. په همدې سلسله سره د پاکستان
بخشه تاسو یوې مهمې مسئلې ته اشاره وکړه چې روسان د حقاني شبکې سره دلچسپي لري او له طالبانو سره نه. دا مسله یو بل ډول که حاجی صاحب سید داود ته ورشو، حاجی صاحب څه فکر کوئ چې آیا دا هم یو سیاست نه دی چې یوه خوا له روسانو سره نږدې ده او بله خوا نه ده، تر څو طالبان په دې ډول باندې خپل هغه ملاتړي چې په افغانستان کې جنگ کوي هغوی ته اطمینان ورکړي سي نه موږ له روسانو سره ډېر نږدې نه یو، د حقاني شبکه نږدې ده، او کوم کسانو ته چې دغه روابط اهمیت نه لري هغوی ته خواسي هم وایي چې نه له روسانو به خپل امتیازات ترلاسه کوو؟
زه د پښتون صاحب د خبرو په ارتباط سره دا ویلی شم چې د دغې موضوعاتو د سکریپټ لیکونکی پاکستان دی. یعنی پاکستان دغه ډلې او ټپلې تقریبا د درې څلوېښت کلو را په دې خوا ډېر په دقیق ډول سره پېژني. دلته اصلي خبره دا ده، کله چې امریکایانو د حقاني شبکه په تور لیست کې شامله کړې ده، نو زه فکر کوم دا هم روسان د دغه خبرې نه هم یو استفاده کوي. یعنی دا مسله یو ډول عقدوي شوې ده چې حقاني شبکه د دې نه چې کابل ښار ته نږدې ده او ډېر عمده او ژورې عملیاتونه دوی ترسره کړي دي، نو د هغې په ارتباط سره دوی زیات غواړي چې حقاني شبکې ته زیات اهمیت ورکړي د دې نه چې د امریکا احساسات راوپاروي. اما د دې سره په خوا کې زه داسې ویلی شم صاحب چې بیا په مجموع کې د طالبانو او د حقاني شبکې ترمنځ ډېر زیات بیلتون نه ښکاري. هغه په دې معنا چې تاسو پوهیږئ چې کله دوی په خپلو کې انتخابات کوي یا ناستې پاتې کوي یا د دوی اعلانې دي، په هغې کې بیا ټول یو د طالبانو تحریک دی. اما په هر صورت سره د حقاني شبکه لکه څنګه چې د جهاد په دوران کې هلته متاسفانه بیا دا غمیزې تکرارېږي، په هغې وخت کې امریکایانو دغې شبکې ته ډېر زیات اهمیت د روسانو په مقابل کې ورکوو او ډېر مستقل کومکونه یې د حقاني شبکې ته ورکول چې تارنګه مجلې او راډیو څه د تنظیمونو نه زیات دې شبکې سره کومک کوو. هغه دا چې دوی په دې باور و چې دوی روسانو ته سخت ګزارونه ورکوي. اوس عینې مسله برعکس شوې ده، روسان هم غواړي چې د دې شبکې د لارې امریکایان دلته وځپي. نو په هر ترتیب سره بیا هم دا د افغانستان د بدبختۍ او د افغانستان د بدمرغیو لپاره د پاکستان یو پلان دی چې پاکستان د دې لارې نه غواړي چې روسان دې مسئلې ته راکش کړي او روسان نور هم زړور شوي دي د پاکستان د ایران په نږدې کېدو سره. په دې چې دا دواړه هېواده دوی د روسیې نه هم افغانستان ته ډېر نږدې دي، نو ټولې ډلې او ټپلې دوی سره ارتباط لري، دوی سره ناسته ولاړه لري، دوی نه امکانات ترلاسه کوي. نو زه فکر کوم چې دا هم د پاکستان یو پلان دی چې څنګه روسان په دې مسله کې فیصله رامنځته کړي او امریکا پرې وډار کړي.
بله، خب به هر حال پشتون صاحب د ای مسئله افغانستان نقدر موضوعات پیچیده و زیاد است که آدم نمیفهمه که از کدام طرف موضوع سیل کنه و سوالا را طرح بکنه. منتها به طور خلاصه اگر به موضوع بیاییم، امریکا یک پالیسی داره زیادتر در تمام دنیا عساکر خود مستقیما نمیخواد فدا بکنه، یعنی عسکرش در از او خاطر از دیگه کسا استفاده میکنه. آل روسی هم بخیر می موضوع یاد گرفته، آلو هم نمیخواد عسکر خود فدا کنه و میخواد بر خود عسکر پیدا کنه از چپ راست، مثلا از طالب ها استفاده کنه بر علیه دایشی ها. و همچنان از مسئله ایران هم زیادتر کوشش میکنه. مثلا وکیل صاحبا گفتن فرستادن افغان ها به جنگ سوریه از سوی ایران ادامه دارد. به طور مثال حزب اسلامی بخند این روزا یک بیانیه را نشر کردن، میگن که اغراق نیست که اگر بویم که ایران در واقع اسرائیلی دیگر برای امت اسلامی است. و یعنی بین آقای حکمتیار ایران هم یک گدودی خیسته. حالا مسئله ای است، سوال ده ای است که کل ممالک که در افغانستان یا در دنیا در منطقه هدفهایی دارن، اونا هم پالیسی خود دارن تعقیب میکنن. طرف ما افغانها چطور هستن؟ یعنی یا میفهمن امی سیاست تحت کنترلشان هست، نیست که ایران از ما چی میخواه، پاکستان از ما چی میخواه، روسیه از ما چی میخواه، امریکا از ما چی میخواه، باید تحت کنترل ما باشه این موضوع، نیست که از ما هم یعنی تنها فداکاری و کشته شدن نباشه، غیر خون از ما باشه. صاحب چی میگین؟
په دې کې هیڅ شک نسته نظر صاحب چې افغانستان یو ځل بیا په ډیر تاسف سره وایم چې د نیابتي جنگو مرکز وټاکل سو. پخوا به یو ملک یا دوه ملک دلته نیابتي جنگونه مخته بیوله، خو اوس تقریبا قدر ته وایم چې در لسو زیات ملکونه په دې ملک کې نیابتي جنگ مخته بیایي او کوشش کوي چې افغانستان د جنگ میدان وټاکي. لکه تاسو شو ویل، هیڅ ملک نه غواړي چې خپل عسکر مستقیما په جنگ کې داخل کی، بلکې د نورو خلکو د ژوند څخه په استفاده بدبخت افغانانو ژوند د دې لپاره ډیر ښه مستعد دی دوی په نگاه سره چې څنګه افغانان په افغانستان کې مړ کی. تاسو واورېدل چې په فراه کې داسې ادعا وسوله چې ځینې ایرانی عسکر د طالبانو په چوکاټ کې د دوی په صفوف کې د حکومت په خلاف جنګیږي. همدارنګه په جنوب کې د پاکستانی عسکر راځي سامي سمانو په نامه باندې او د طالبانو په صفوف کې په هلمند او کندهار کې جنګیږي. همدارنګه په شمال کې د روسانو عسکر یا مشاورین راځي د په چاردره کې د کندوز په صفوف کې د طالبانو په طرفداري جنگیږي او غوی تشویقي د جنگ و میدان ته. دا ټول هغه څه دي چې په افغانستان کې بدبختی راولي. موږ په څو ورځې مخکې د حقانی د شبکې یو بل عملیاتي مسول د لاوس خان په نامه د دوو نور ملګرو سره روسیې ته ولاړی او هلته د حقانی د شبکې په تقویه باندې د روسانو سره تعهدات امضا کړ او هغوی به د هغوی د رهبری لاندې په کندوز کې جنگ مخته بیایي. د بلې خوا څخه په هلمند کې آینده شل ورځې طالبانو درست اختار ورکړی دی، الټیمیټم یې ورکړی دی چې موږ به لارې ټوله بندوو. په شل ورځو کې به جنگونه ډیر شدت مومي او موږ کوشش کوو چې لارې بندې کوو. خلکو ته خبر ورکړی دی چې تاسو خپل مواصلاتي او درفت آمد لار ځان ته خپل پیدا کړئ او پر عمومي لار ولاړ نسی. تاسو وګورئ د ژمي په مابین کې چې هوا ډیره یخه ده او په تیرو 15 کالو کې په ژمي کې به وضع بهتره کېدله، لیکن سږ کال چون د پیسو د حکومتو د نورو ملکو د علاقې مسایل ډیر سوي دي، حتی په ژمي کې هم د جنگ امکانات بیخ ډیر دي چې و تستې په افغانستان کې ادامه لري. ملي اردو د دې پر ځای چې کوشش کړی وای چې سږ کال په ژمي کې دوی ټوله د دشمن موازی او مورچلې ضعیفه کړي وای چې د دوی د پسرلي پر اتلو سره دوی کولی سوای چې هغوی ته شکست ورکړي، حتی برعکس ول اردو بیرته په دفاعي حالت کې راله، هغوی په تاروزي حالت کې راځي. دا ټول هغه څه دي چې افغانستان ته ښه خبرونه نه راوړي. خو دا ټولو شانو باوجود زه یو نظر لرم چې آینده 15 ورځې بعد چې ډونالد ترامپ پر قدرت کښېني او پر نوې ټاکل کیږي، د ده سیاست په څه ډول وي؟ که د ده په سیاست کې ځینې اصلاحات راله، ایران، روس، خصوصا چین او هغو ملکو ته چې د دوی سره په سیالۍ کې واقع دي، د دوی سره یو سمجوته وکړي، د دوی ته امید د دې ورکړي چې دوی نور مداخلات نه کوي، امکان ډېر لري چې دا مسایل په دغه ځای کې پاتې سي او نور افغانستان و هغه حالت ته چې موږ یې خدای نه کرده فکر کوو هغه حالت ته ونه رسیږي. او که امریکایان دغه پالیسي مخته بوزي لکه دا اوس چې روانه ده، بیا نو د جنگ حالات په افغانستان کې ډېر شدت مومي او وضع به نور هم سږ کال ډېر خراب.
بله مننه پښتون صاحب. تاسو د ډونالډ ټرمپ خبره وکړه چې د جنوري په 16 به د ولسمشر پایس لوړه کوي. حاجي صاحب سید داود، تاسو چې په امریکا کې هستی د امریکا رسنۍ هم ګورئ، که څه هم ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه باندې ډېر ښکاره دریځ نه دی خپل کړی، خو بیا هم د ټرمپ سیاست په افغانستان په برخه کې څرنګه وي؟ آیا همدا امید شته لکه څرنګه چې ښاغلی پښتون وویل؟
په هر ترتیب ټرمپ یو سړی دی چې تقریبا تر اوسه پورې خلک ډېر داسې په صحیح توګه نه پېژني، رسنیو شنون کیو په دې چې دا یو شخصیت دی چې په خپل ټول عمر کې یوه ورځ رسمي کار نه دی کړی، په دولتي اداره کې کار نه دی کړی، اما تر هغه ځایه پورې چې په کمپاینونو کې ورو ورو بعضې خبرې رامنځته شوي دي او کله کله دوی هم بیانونه ورکوي، هغه دا دی چې دوی نظریات د پوتین په ارتباط ډېر زیات مثبت دي، یعنی دوی غواړي چې پوتین سره ځان نږدې کړي او پوتین هم ډېر علاقمند دی چې ښې اړیکې د ټرمپ سره ولري. منتها یو شی چې زه ګورم، دا کومې ټاکنې چې ټرمپ کړي دي، دا کوم ټیم چې جوړ کړی دی، په دې ټیم کې اکثریت لکه د پنتاګان مشر یا د ملي دفاع وزیر، د ملي امنیت سلاکار، یو شمېر نور کسان، دا هغه کسان دي چې دوی ډېر سخت د روسیې او د ایران ضد دي. زه فکر کوم چې دغه سه کسان چې د دې په شاوخوا راټول دي، هغوی به په هیڅ صورت سره روسیې سره جوړجاړی ونه کړي او ایرانیانو ته به لکه اوباما غوندې حوصله ونه کړي، او په افغانستان کې م امکان لري چې دا جګړه دوی مخکې یوسي. اما دلته تاسو پوهېږئ چې تقریبا دوه ورځې مخکې اوباما د خدای پامانۍ په ناسته کې د خپلو جنرالانو سره او د پاوس د لوی دریسیزانو سره لیدنه کړې وه، او په هغې کې دا خبره کړې وه چې د افغانستان جګړه نیمګړې پاتې شوې ده او اوس دا جګړه باید مخکې یوړل شي. یعنی دلته د اوباما د ادارې نه هم دوی ته بعضې مسایل پراته دي چې دوی باید هغه مخکې یوسي، په دې چې تر یو حده پورې دلته سیستم حاکم دی. او د ټول نه مهمه خبره دلته د کانګرس خبره ده. په کانګرس کې مثلا د مشرانو جرګه اوس هم په اوباما باندې نیوکې کوي چې هغه بندیزونه چې په روسیې لګولي دي دا اوس هم کم دي، او شاید نن هم په همدغه مسایلو باندې دلته تصمیم ونیول شي. نو دغې حالاتو ته په کتو زه داسې ویلی شم چې دا به ډېره ګرانه وي، شاید که ټرمپ ډېر ځان نږدې کړي پوتین سره، په یوکراین کې، په عراق کې، په سوریه کې، په دې ځایونو کې شاید یو جوړجاړی سره ورسیږي. اما د افغانستان په ارتباط زه فکر کوم دلته د امریکې د حیثیت، د ابرو، دا 15 کاله یعنی ډېره اوږده جګړه چې دوی مخکې وړی ده، او تقریبا د 5000 په شاوخوا کې زخمیان او نفر خپل له لاسه ورکړي، $3 تریلیون ورکړي دي. فکر نه کوم چې دا به دومره په اسانۍ سره د افغانستان د مسلې نه تیر شي. او د دې سره په خوا کې تاسو پوهېږئ چې د افغانستان مسله لکه چې مخکې پښتون صاحب ورته اشاره وکړه، د فراه والی په څو ځلو ویلي دي چې ایران دلته خلق را لیږي، ترینینګونه کوي، هلته په د ایران په خاوره کې کمپونه جوړ کړي دي. دا مسله امریکانو ته د منلو وړ نه ده. د بلې خوانه پاکستان هم پوهېږي چې په تېرو 2 کلونو کې کوم بندیزونه چې د کانګرس لخوا په پاکستان باندې لګېدلي دي، پاکستان هم ډېر په قهر او په غضب دی. حتی دغه مسلې چې اوس نن سبا په افغانستان کې زور اخلي، زه په دې ټولو کې هغه کلیدي رول پاکستان او ایران لوبوي، هغه په دې معنی چې دوی غواړي چې دا نوې اداره چې رامنځته کېږي ټرمپ، دوی ته باید دوی یو اجنډا ولري. مثلا زه مثال ورکوم چې څو ورځې مخکې یو خبر خپور شو چې پاکستانیانو د ټرمپ ادارې ته پیشنهاد کړی دی چې موږ د ډاکټر شکیل افریدي په ارتباط حاضر یو چې تاسو سره خبرې وکړو. یعنی دا ټول هغه خبرې دي چې د ټرمپ نه د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره ایران هم هڅه کوي، پاکستان هم هڅه کوي، روسیه خو 100% په همدې مسله باندې لګیا دی. لکه څنګه چې په خبرو کې مخکې اشاره وشوه، تاسو پوهېږئ چې پرون ما یو خبر درته ترلاسه کړ چې حتی روسیې چې کله د حزب اسلامي د مشر حکمتیار نوم د تور لست نه د ځنډېدو دپاره دغه کړی دی، پرې بحث کړی دی چې دا باید 6 میاشتې نور هم وځنډېږي. په دې کې هم د ایران لاس دی، یعنی ایران نه غواړي چې د حکمتیار نوم دی د تور لست نه ووځي. نو زه فکر کوم په دغه سیاستونو کې پاکستان او ایران ډېر زیات ښکیل دي، او لکه څنګه چې مخکې اشاره وشوه روسان هم په همدې ډارۍ چې دلته داعش دی، او داعش مرکزی آسیا ته درځي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا بغدادي داعش نه دی په افغانستان کې، دا تقریبا په ننګرهار کې موږ ته سلو کې اویا واتیا دا مسله جوته ده چې دا هغه داعشیان دي چې د ګروګزو نه راغلي دي، یعنې پاکستانیان دي. اوس جالبه دا ده چې د یوې خوانه روسان په داعش باندې ډارول کېږي، د بلې خوانه هغه چا چې داعش جوړ کړی چې پاکستان دی هغه روسیې ته مشورې ورکوي. نو زه فکر کوم چې امریکایان باید دغه تیر 15 کالونه خپل ورځي دلته او د دې د ارزونې په رڼا کې هغه غلطۍ چې امریکایانو کړي دي، واقعا امریکایانو هم سم کار نه دی کړی په افغانستان کې. موږ ورته اشاره وکړو چې امریکایانو دلته په دې 15 کالونو کې یو سم لارښود درلود، متاسفانه ځینې ډلې تپلې چې دوی لکه څنګه چې اشاره
وکړه.
بله
تشکر آقای محترم. حالا نوبت شنونده را نخوریم صاحب، حق از وام است که یک اعلانه که کوتاه داریم، باز نوبت میتیم به شنونده محترم که در موضوع سوال خود طرح کنن.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501 در خدمت تان است. همکار ما میگه یک شنونده وصل شد. بله بفرمایید شنونده عزیز. بله بفرمایید سیب. بله
آقای نظر سلام باشیم.
و علیکم السلام وطن دوست، بفرمایید.
سلامت باشین جناب نظر، سلام خدمت شما و همکار شما باشین، مهمانان شما تقدیم میکنم. موضوع خود برای شما در برنامه گرفتین. ببینین همه مسئله طالبا را جناب پشتون طیب و جناب افغان طیب اینا را به روسها و پاکستان اینا را مطبق من سوال من جناب ایست که ما نباید که مسئله طالبا را به روسیه، درست است که روسیه یا کشور دیگه از دیگه معنوی طالبان حمایت کرده، ولی ما در هلمند و گیلمندی هستیم، میبینیم که پشتون خبر داده که تنها در سال های 90 متقلا و در مارده و در نظری و صدها موتر حاموی و رنجل همین دولت افغانستان در خدمت طالبان قرار داده، حتی طلاهایی که دوربیندار که همین نیروهای امنیتی واسه اونها طالبان سپرده شد یک بار رقم داده که اینا رو ما نمیگیم. همین زمین طالبان هم صلاحای نیروهای ملی ما گرفته علیه ما میجنگه، در حوزه 4 حوزه 3 لشکر رنجرهای پلیس حاموی پلیس حضوری ملی ادلت بامنه بسید ها اران حامده بیتش طالبان اکوی حضور نور، یعنی ما خود تعمیز نه طلای روسی رو دیدیم نه طلای ایرانی رو دیدیم نه خودم چیزی وسائل ایرانی رو کل حضور نور از سویت طالبان و طالبان داده شده، حتی امیال مرنی دولت به طالبان فروختن میشه، ما سمت هم به مرن دوان
نشمه. یعنی تاسو دا نظر لر، یعنی تاسو دا او بخشه، یعنی تاسو دا باور لریسه روسیه لطالبان سر نجده شوی نده؟
نه 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 نه
نمیدونم. بله سمه بله، البته الجزیره تلویزیون هغه عکسونه هم خبره کړی دي چې د طالبانو مشران له روسانو سره یو ځای ناستو. بل اوریدونکی راخلو.
بله تشکر وطن دوست. بله یک شنونده دیگه ما. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله تاسو په لاین کې هستی؟
شبر صاحب نظر صاحب تاسو سلامونه او مرمتون سلامونه ورانی شو.
تشکر سر مهربانی.
نظر می داد یو نظر پختنه میکنه.
بله امو رادیو تانم که گل کنین صدای تان نکاس بله. میکنه با صدا خون میشه. بله
بله دا برتقط هم شو
صدا قطع میشه. بله
اوریدون که اهم لرو آزادی پسپو که پروگرام ده موضوع ده روسی دلچسپی ده افغانستان پو پیش رو که.
بله
بله
بله بفرمایید.
سلام زه خپل سلامونه تاسو نظر صاحب داوود صاحب او پښتون صاحب ته ټول محترم او ملمنو ته اوریدونکو ته جزیمه دي لمن له ولایت نه وړاندې کوم درې پښتنې لرم.
یو
پښتنه مې حاجی صاحب داوود بله یو پښتنه مې حاجی صاحب داوود راځي ده چې حاجی صاحب د ترامپ او پوتین بیانې د اوکراین او د افغانستان په سر معامله ونه کړي چې ترامپ به د اوکراین نه ورته تیر شي او پوتین به د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي. دا خو اوس اخکار ده لکه لمر چې روسیه په افغانستان کې لاس وهي. او بله پوښتنه مې دا ده چې موږ په میراث کې چا ته رسېږو، امریکا ته رسېږو که شوروي ته؟ د ده لاس موږ ته اوږده او که د امریکا لاس موږ ته اوږده، په میراث کې موږ چا ته رسېږو؟ او بله دا چې دا اورېدونکي وویل چې سلاوی نسته زما خپل خپلوان مینون واولوزول ټوله ایرانی مارکیټ یې ویلي وي. اوس د نوي راغلي دي د نادالي او مرزي او ناوې منطقې ته نوي مینونه را انتقال شوي ایرانی چې د کندانۍ په نامه دي ټوله ایرانی مینونه دي. موږ خپل په سترګو لیدلي دي چې اوس زموږ په ملي اردو ملي پولیس باندې انتظار کوي. تاسو له توجه نه مننه.
مننه. مننه. یو بل اورېدونکی به هم را واخلو. نظر صاحب بیا به میلمنو ته ورشو چې پروګرام بیا ډېر وخت نه دی پاتې. آزادی په څپو کې پروګرام دی. تاسو په لاین کې یاست.
بله
بله بله. سلام.
وعلیکم
سلام. تیمور هستم از کابل زحمت دادیم شما را. شکر اوضای خوبی است و من سلام تقدیم میکنم خدمت مهمانای شما جناب نظر صاحب جناب شورت. به صدای ما دارین؟
بله ادامه بدین صاحب.
مهربانی.
بسیار خوب. به اسم من خیلی متاسف هستم که از دخالت خارجی ها در افغانستان ما صحبت میکنیم، اما مشکلی که ما در بین خود داریم به اثبات کمتر صحبت میشه. امیل لحظه مشکلات سیاسی که در افغانستان از حد بیاد است. ما به طرف ملت شدن نه بلکه به طرف وفاق ملی به اندازه به سرعت در حال حرکت است و این که از مسائل زمینه زیر مثل داد که خارجا بتانه بهتر در افغانستان دخالت بکنه. برای چه که ما داریم در افغانستان فعلا از خود ماست، چون ما این خود ما کشور دوست نداریم، وطن دوست نداریم. اگر شعار وحدت ملی هم میتیم یک شعار دروغ است. اگر رئیس جمهور میگه دروغ میگن و همین دلیل شده که وضعیت خراب شده برای هر روز گاهی روسیه و گاهی ایران و گاهی هم پاکستان دخالت بکنه و از ما به عنوان چوبسوفت استفاده بکنه. این نظر ما بود.
تشکر آقای تیم. خب یک شنوندی دیگه هم هست، بعد از او به میمانان مراجعت میکنیم. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
محترم نظر صاحب، تاسو شیبر صاحب، تاسو د خبرونی محترم و میلمنو هر یو پښتون صاحب، حاجی صاحب داوود او د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونی کیلی وړاندې کوم. شمس الله کالیزی د کابل څخه.
بله علیزی
خوشامد. نظر صاحب محترم، دا خو معلومه خبره ده چې روسان د افغانستان سره یو ځانګړی علاقه لري. نو حاجی صاحب داوود هم اشاره ورته وکړه چې د نولسمې پېړۍ او د افغانستان په قضایاو کې یو خاص نظر لري، چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دوی د پنجبي سیمه په زور د افغان سرحدي قواو څه ونیوله. د هغې ورځې راهیسې تر ننه پورې چې دا د 130 کاله کېږي مستقیماً عملاً دوی دلته په مداخله کې ښکیل دي، او دوی خپل هغه امپراتوري د افغانستان په قضیه کې دوی په قمار ووهله زموږ په سر باندې او ویې بایلله. نو یو څوک چې د دنیا دغه بله کونج راځي، امریکایان چې 5000-10000 کیلومتره زموږ ته لیرې د دنیا دغه کونج راځي او دلته زموږ سره مناسبات ټینګوي یا د سیمې په حالاتو باندې کنټرول او نظارت کوي، نو روسان چې زموږ په ګاونډ کې دي نو دوی به کله قرار کښېني. خبره دا ده چې زموږ په زو په موږ کې دي، خپله په افغان دولت کې چې یعنی افغان دولت ونشو کولی چې اروپایي ټولنې ته، نړیوالې ټولنې ته، امریکا ته قناعت ورکړي، یا دوی مجبور کړي چې افغانان څه سکله سلای ورکړي، دلته یو ښه حکومتداري جوړ کړي. نو دوی دلته په فساد کې هم لاس لري. داسې یو ضعیف اردو یې موږ ته جوړه کړې ده چې نه هوایي قوت جوړ دی، نه یو سکله سلای موږ په لاس کې لرو. دا په میلیاردونو ډالر یې راوړه دلته په افغانستان کې وپاشل په اختلاسګرو په مفسدو.
تشکر علیزی صاحب. د دې موضوعات اگر داخل شوی نه بیرون نمیشیم صاحب. د دې موضوعات هیڅ داخل نشین. بسیار زیات تشکر.
البته میلمنوم نظر صاحب همدا مسله واضح کړه چې ضعف په افغانانو کې دی چې خارجان د مداخله.
همین موضوع را زیاتر همین آقای تیمور همین موضوع را ترکت در بین خود ما و شما. آقای پشتون شما چی فکر میکنین؟ اون روز وکیل صاحبا شما یکیتان گفتین که آمدن دوستون با هزاران فرد مسلح با کابل باعث نگرانی مردم شده، یعنی مسئله آقای نور است مثلا مچ ماون میشم نمیشم، دولت میگه میشه نمیشه. حال ما شما ترکایی در بین خود مصروف اگر باشیم، خب روسیه و امریکا اینا خب سیاست خودتون پیش میبرن. باز از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنیم، موقف دولت، موقف وکیل صاحبا، موقف مردم، کل از اینا یه هماهنگ نشده صاحب، یعنی یک نظر خاص موجود نیست. چطور میشه صاحب؟
به شک نظر صاحب دا از داخلی ستونزی واقعیان مجلرو دا ستونزی مجدرلو دلی دا دوست نوی پدیده ندر تیرو پینزلو سپارو سکالو سا مجد دا ستونی درلو دلی پایوه ایساب مو دا تیرو چلویش سکالو سا درلو دلی البته واقعو تا کار شروع دی تاسی طولی وینی دا دوستم پا حق لبانی چارنوالی محکمه طول خپل کارون شروع کردی دی حقوی بخپل فیصله اوری او دوستم با مجبوری دا فیصله با احترام کوی در آغازای پوری چی قانون تقاضا کوی رالو دا نور صاحب مسائل ته د نور صاحب مسائل بیخی داخلی مسائل دی د دوی د داخلی د خپل حزب او د ملګرو هغه هم تر ډیره ځای پر چې موږ معلومات لرو حل سوی دی د دوی طرف مابین کوم تفاهم چې هغه په وجود راغلی دی نور باغ د بیچفاقی مسائل که تاسو پیا ورته ګوري په تیر څلو پنځه ورځو کې دا مسائل تر ډیره ځای خاموشه سوی دی خو تستی دغه مهمه مسئله چې د روسانو مداخله په افغانستان کې د سوریه او یوکراین د مداخلاتو په عکس العمل کې اجرا کیږي حتی روسان ورته ویلی دی که امریکایان په یوکراین کې او سوریه کې زموږ په ګټو باندې تعرض کوي زموږ ګټې در تاثیر لاندې راولي موږ به د دوی ګټې په افغانستان کې در تاثیر لاندې راولو زه فکر کوم دا اساسي موضوع ده و دې مسایلو ته باید موږ جدي توجه وکړو حکومت هم باید د خپل داخلي مسایلو وڅنګ ته و دې مسایلو ته جدي توجه وکړي که څه هم زموږ حکومت دومره ضعیفه دی چې په دغو غټو ملکو په دغو غټو بلاو په مابین کې راګیر دی چې زه فکر کوم څنګه دی کولی چې په عین وخت کې د دغو نیابتي جنګونه کنټرول کړای سي بې له دې چې بینالمللي جامعه په هغه کې د دوی سره څنګ پر څنګ ونهدرېږي او د دوی سره کومک وکړي یو بله ډېره ښه مسله چې زه غواړم هغه ته اشاره وکړم مثلا د سولې په مسله کې پاکستان زموږ سره همیشه زیګ زاګ پالیسي مخته بیولې ده په آخر کې فیرصاب خټک ویلي دي چې پاکستان او افغانستان تر مابین وضع هېڅ وخت په اعتماد نسي بدېدلی تر هغو چې پاکستان په خپله پالیسۍ کې د روسانو په مقابل کې تغییر رانولي ځکه پاکستان یو دغو ملکو سو چې همیشه د روسانو مخالف و حتی په افغانستان کې زموږ داخلي کمونستانو هېڅ وخت د پاکستان ښه نه ویله ځکه د روسانو په طرفداري باندې نن یې موږ وینو چې هغه دوه ملکونه چې یو وخت د دواړو په طرف کې د افغانستان د بربختۍ سبب وګرځېدله نن هغوی دوه سره جوړ شول او موږ افغانانو ته لاس یو کړي زه فکر کوم دا مسایل ډېر مهم دي دې ته باید اشاره وکړو یو بله مسله چې یو بل ورور ډېر پوښتنه وکړه او ډېر دلچسپه ده چې موږ چا ته به میراث پاتې یو زه دا ورور ته وایم چې ظاهران خو موږ روسانو ته نږدې یو ستا خبره از نگاهی دلایل فاصله بهتره ده لیکن د مرحوم امیر عبدالرحمن خان نسایه په تاج التورخ کې باید هیر نکو هغه په خپل نسیاتو کې ډیر په واضح الفاظ ویلی و چې زما ملت کته یو ورځ مجبور اسولې چې د غرب او شرق په مقابل کې پلو ونیسي او طرف ونیسي نو هغه وخت انګریز د سوپر پاور او قدرت دو امریکا نه و نو تاسو کوشش وکړئ چې انګریز خواته ولاړ شئ لیکن د روسانو خواته مزي ځکه چې روسان زموږ په ضرر دي حتی هغه وخت سل کاله مخکې امیر عبدالرحمن خان د خطر احساسو او دا خطر موږ ولیدی چې موږ افغانان در 2 میلیون انسانان زیات مړ کړلو مملکت یې را ټوک ټوکی 3 میلیون یې را مهاجر کړل 2 میلیون یې ژوند در خاور لاندې کړل او نن دی بیا د دوستی په چوکاټ کې یا په دې معنا چې موږ افغانستان ته نږدې یو افغانستان یو خود مختار ملک دی پر خپل قدرت او پر خپل خلکو ولاړ دی هیڅ وخت موږ هیڅ ملک اجازه نور کو چې وګړي راځ په افغانستان کې په داخل کې زموږ د قانوني حقوقو غوښتنه دی خپل ځان ته وړه کې زه فکر کوم دا د دوی لپاره د شرم کار دی او موږ افغانان د لپاره انصاف پکار دی
تشکر خب حاجی صاحب سید داوود یک سوال قسمی میخوایم طرح بکنم مگه مشکل هم است یعنی مسئله تر است که روسیه او روسیه شوروی سابق نیست صاحب نه او امریکا مو امریکای سابق نیست و ایران هم او ایران سابق نیست و پاکستان اون پاکستان سابق نیست این حال تنها تحلیل های ما مثل سابق واریست که اشغالگر که مچمو که ای که حالا مثلا روسیه ما فکر نمی کنیم نیت اشغال رسمی افغانستان داشته باشه و دیگه داشته و دیگه داشته باشه از اون خاطر ای وقتش نرسته که افغانستان هم یک مرکزیت داشته باشه یک چند نفر بشینن و اثر موضوع رو تحلیل بکنن کتکی را برن کتکی را نرن و از اینکه او چیزایی که سابق گفته میشد آل فکر نمیکنم که صاحب عین گپا باشه صاحب از این خاطر از این نقطه نظر اگر به موضوع هم نگاه کنید اگر به سوالای شنوندام در خاطرتان مانده جواب بدین صاحب
جناب نظر صاحب تقریبا سوال شما هم رای سوال اکثریت شنوندان بسیار نزدیکی دارم با باید عرض کنم در فبروری سال 1989 شوارتنازه وزیر خارجه شوروی وقت پیش از اینکه آخرین عسکر از افغانستان خارج شود اینا به اسلام آباد آمدن و در اسلام آباد یک مجلس همراه رهبرای جهادی داشتن. ما هم در مجلس تقریبا من حیث خبرنگار و یا شاهد خبری حاضر بودیم که شوارتنازی در وجه صحبتهای خود صحبتها را که شروع کرد گفت ما آمدیم که به نمایندگی مردم اتحاد جماهیر شوروی و به نمایندگی دولت از فرد فرد افغانستان معذرت بخواهیم به خاطر تجاوز نظامی که ما به افغانستان اجرا کردیم. دوم گپی بسیار مهم ازت گفت ما به کلی متعقین هستیم هم دولت ما هم مردم ما اگر در افغانستان یک فیر هم شوه ملامت شما هستیم، چون ما میرای جنگ و زدن و کندن در افغانستان با ساختیم. ما هدف مزی گپای شوارتنازی ای بوده که در شرایط فعلی قسمی که شما سوال مطرح کردین و یک تعداد شنوندهتان مطرح کرد، برای ما افغانا در اینجا دو مسئله بسیار اساسی و مهم پیش رو هست. سر روسیه، سر ایران، سر پاکستان کافی ما صحبت کردیم، منتها مسئله عمده و اساسی پالیسی های غلط و نادرست امریکا بود در طول 15 سال که متاسفانه کمکی که شد به جا نرسید. یعنی استفاده که باید صورت می گرفت استفاده درست صورت نگرفت. باید این سیاست های امریکا، امریکایا زیاد فشار امروز که ما می بینم سر امریکایا سر این مسائل، امریکا باید از این 15 سال حضور خود در افغانستان بسیار زیاد چیزا را یاد گرفته باشه و سر پالیسی های خود تجدید نظر کنند. یک دوم مسئله بسیار اساسی و مهم و مسئله دولت است، قسمی که شنونده شما سوال کردن در این حالتی که ما شما گپ میزنیم پشتون صاحب هم تشریف داره، می فعلا دا وزیر سرپرست است، یعنی دا وزیر در وزارتخانه حضور نداره به حساب کار و فعالیت. یک مملکتی که با ماها با سالا امده همونطور یک بحران روبرو باشه، یعنی قهط و رجال در افغانستان نیست. اینا میتونستن که وقتی اولیسی جرگه یه وزاره را سلب صلاحیت کرده بودن با یک هفته بعد در روز بعد اشخاص و افراد معرفی کرده باشن، ولی فکر کن نیم کابینه حضور نداره. به این طور شرایط باز دیگه مسائلی که پیشتر برش اشاره شد، مسئله معاون اول است، مسئله نماینده خاص رئیس جمهور در حکومت داری است، این گله ها این شکوه ها دیگه هم دسته پاکستان و ایران تیز می سازه. متاسفانه قسمی که من در مقدمه این مسئله را عرض کردم که در مسئله بن اشخاص و افرادی که مطرح شدن و از طریق پاکستان، از طریق ایران، از طریق روسیه به موجه هم به اداره موقت تشریف آوردن، تانوز هم همو اشخاص و افراد به می دولت حضور دارن. اینا نمیخوان که
بله همینجا آجی سب یک موضوع بله. امی وطن دو سب یک موضوع رو گفت، گرچه یک بخش دایشان درست نبود مسئله روسیه، مونتا بخش طالبا از یا که یعنی حکومت هم در بین طالبا تقسیم شده در مویه، یا میگن کمک میکنن سلاح های افغانی بعد سیان مفته و از این قبیل. ما این ای بخش موضوع رو چی فکر میکنین؟
نظر سب ما تقریبا امی مسائل چندین سال است که سر ازی فکر میکنم، همراه دوستا گپ میزنم، مصاحبه میکنم. ما برتان عرض کنم که متاسفانه یک مدیریت ناسالم امنیتی در افغانستان این مشکلات بار آورده. این تنها از دیروز و امروز و در طول 15 سال شما فکر کنین در ولایت که جنگ بوده در وجه نفره فرمایشی میرفتن، بیا ازی که یا در وجه مثلا اردو را تشویق کنن، ترغیب کنن، شما در می روزا در می دو سه روز یک راپور نشر شد که نفرهای اردو پلیس ما نان خوش کوچای بر از اونا نمیرسه. امو سهمیشه که 4 میلیارد دلار ما خوش میشیم که در وارسا و بروکسل برای وای چیش در لطف کردن، امو سب در جیب مردم میریزه. دیگه من فکر میکنم که مدیریت ناسالم امنیتی هم باعث از این گپا شده. یعنی شما فکر کنید یک تعداد که در می ولایت مانند هلمند باعث قماندان و باعث در وجه والی و در طول همی 15 سال کار کردن صاحب همه چیز شدن، این چیز در قندوز است، این چیز در جلال آباد است، این چیز در دیگه ولایات است. دیگه من فکر میکنم که اصلاحات داخلی 100% ضرور است. پیش از اینکه ما بریم به ارتباط پاکستان صحبت کنیم، پاکستان به هیچ صورت تا که یک نظام نشاندار در افغانستان نبینه پاکستان دستبردار نیست. ولی شما فکر کنید دمی زمستان پاکستانی باز باجوا پیش جنرال باجوا پیشنهاد کرده که ما از رسیم که سلم بهم دیگه بهم یک نوع از لحاظ سیاسی همی کلانه و بزرگای حکومت وحدت ملی را مصروف می سازن. اما ما می فهمیم که پاکستان به این مسائل قانع نیست، ایران همچنان و روسا هم می خواهن که امو امتیازات خود از جامعه بین المللی به خصوص امریکا در افغانستان بگیرن. چرا امریکا روسا هم کافی معلومات دارن. ای دوست ما که از کابل آقای علیزه اشاره کرد، حتی اسنادی که هست روسا از ساله 1830 در افغانستان مداخله کردن، یعنی از 1830 تقریبا 200 سال تیر میشه. بگه مرا عرض مئیس که تا که در داخل در بین حکومت وحدت ملی اصلاحات نده، این مسئله به تیم و تیم بازی و مثلا به بیچاری ولایت شما میبینن ولسوال گپ قاضی را قبول نمیکنه، قاضی گپ سرنوال را قبول نمیکنه، و یکی را یک تیم روان میکنه، دیگر تیم روان میکنه. شما فکر کنن در این دو روز اینا چهار سفیر نو مقرر کردن، هر چهار سفیرش مربوط به دو تیم است. یعنی یک افغان با تجربه، افغانی که واقعا دلش سر افغانستان میسوزه و در این تیما نبوده، شما برای من نشان بدین که در دو سال و هفت ماه که زی حکومت وحدت ملی تیر میشه، برای زنا اینا یک وظیفه داده باشن. اگر به این ترتیب اینا هر کسی به حساب تیم خود و به حساب کمپاینایی که مصرف کردن حال پیسه خود بکشن، دیگه باز همون گپ وطن دوست تقریبا سعیست که مرمی فروخته میشه.
بله
حاجی صاحب، بعد از طالبان ببینین مهمات خو اکثریتش رنجرا و دیگه و دیگه.
بله حاجی صاحب، دل خطر چلا حاجی صاحب وبخشی ساس خبر قط کوم، دل خطر چلا موضوع بهر نشو. موضوع دا چې د حکومت استونزي او د افغانانو داخلي استونزي خو یو موضوع ده چې هغه ډیره پراخه ده او تاسو مشاره ورته وکړه. موضوع دا چې د روسانو دلچسپی له افغانستان سره مخکې یو سوال ده هم واغازمی له هلمند تاسو نوم یاد کوو، ویل چې آیا دا امکان لري چې امریکا او روسیا د افغانستان په موضوع د اوکراین پر سر معامله وکړي؟ یعنی امریکا د امریکا نوې اداره د اوکراین پر مسلو باندې چوپه خوله پاتې شي او په افغانستان کې بیا روسیا له مداخله لاس واخلي، آیا دا امکان لري؟
دلته مسله بیا چې بار سره د سیده چې د اوکراین مسله او د کریمیا مسله تقریبا د ترامپ اجندا کې نشته دی. یعنی خپل ترامپ شخصی د دې مسائل نه زما په نظر باندې تر اغیزه پورې چې دې دا خبرې او روابط ما تعقیب کړي دي، یعنی د تیرېدو په حال کې دی. اما یو مسله دی یاده مباسي چې دلته جمهوری غوښتون کې په دواړو کوټو کې هم په ولسي جرګه کې هم په مشران جرګه کې اکثریت دي، هغوی په هیڅ صورت سره د اوکراین نه تیریږي. تاسو خبر هستئ درې ورځې مخکې جورجیا ته جان مکین و لنسی گراهم داخل کلتا تلیلی و بیتا شراغل دو اعلان و که چه من با نور هم بندیزون شدید کو. زه فکر کنم چه دلتا وست یو نوه خپل د امریکی پا اداره که ده جمهوری غوښتون کو او ده ترامپ ترمنز مشکلات را منسته شویدی. اما تر آغا زه چه زه پا یکم کیده شی چه دوی پالیسی پا یوکراین که نرمه شی. اما په افغانستان کې دلته تقریبا لکه څنګه چې اوباما دا خبره وکړه او ډېر په صداقت یې وکړه، اوباما وویل دوه شپې مخکې چې موږ د افغانستانه وتو، اما د جولای په میاشت کې تاسو جرنالانو ما ته نظر راکړ چې باید موږ ونه وځو، دلته موږ تعداد زیات کړو. نو زه فکر کوم دلته جرنالان هم مهم دي، او هغه څوک چې د پنټاګان په راس کې راغلی دی هغه ډېر یو مشهور سړی دی چې هغه په هیڅ صورت سره د روسانو غوښتنې ته د ایرانیانو غوښتنې ته زه فکر نه کوم سرکیږي.
تشکر حاجی صاحب محترم. خب ما محترم آقای خالد پشتون، شما جنبندی کنید سخن آخر از شما، مگم از یک دقیقه زیاد نشه که باز بخیر استودیو رو ترک بکنیم نی؟
بله بله بله. تشکر. بله زه فقط حاجی صاحب داوود ته خبرو په تایید یوې خبرې بلې ته اشاره کوم، او هغه جنبندی به د ټولو مسایل خپل وکي چې د افغانستان مسله د جمهوری خواهانو زایده یا زیږولې مسله و چې د بوش په وخت کې په وجود رااله، او اوباما هغه موضوع تعقیب کړله. اوس چې ترامپ راځي زه فکر کوم ترامپ مجبور دی چې داغه پروسه چون د دې د هیز د اوسم د دوی هیز په مشرانو جرګه او پولیسي جرګه کې اکثر اکثریت لري او کومه کابینه چې د ټاکلې ده هغه ټوله یو جنگی کابینه ده. عین د 2001 کال د بوش براتلو سره همدغه یو کابینه تقریبا جوړه سوله چې 911 یا د سپتمبر 11 واقعات روس شهیدان و دغه واقع. نو وسم زدا فکر کوم چې دوی باید د روسانو سره یو معامله وکړي چې مسایلو کې د افغانستان جن اخلاصي او د یوکرین په مسله کې یو توافق ته سره ورسیږي. زه فکر کوم یګان لار د حال هم دغه ده، کنه نو افغانستان به یو ځل بیا د یو ډیر شدید جنگو شاهد وي.
بله ملمنو مننه کوم. نظر صاحب صرف یو یادونه کوم چې البته اوسنۍ روسیا هم پخوانی شوروي اتحاد نه دی چې هغه د ځواک او قدرت لري چې هم په روسیا کې په سوریه کې جګړې وکړي، هم په عراق کې مداخله وکړي او هم په افغانستان کې.
بله یک نتیجه گیری هم کردیم که خود دولت هم یک ذره زودتر اتفاق کننده بین خود بخیر. به هر حال محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه، محترم حاجی سید داوود رئیس نشرات افغان و همچنان همکارای ما ابراهیم هارون، وایس کاکل، آقای قادر جلال و طاهر روشن، عبیدالله عبید، از کلتان یک جهان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
از ما شود به یاران